ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستان د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي چې د دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په راپور کې کړې چې د خپلو موندنو په اړه یې خپور کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د دې سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که ای ضرب الاجل و مهلت خود
را بشری حقوقو د سر سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي. هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي، هغوی وکولی شي خپلې قضیې مختبوزي. میرمن عباسی دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، همجنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیفزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګری له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانګزی د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په خپل ټویټر پاڼه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د محمد رحیم کورنۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بیبي چې سترګې لوخ کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلند شوی دی. په تېرو کلونو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون ډېری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چیرې چې له خپلو کورنیو سره به یو ځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه خزي هم ازادي کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو، په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 10 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمي په نوم د یوه کوردي زندانی په ګډون اووه تنه اعدام کړل. د بشري حقونو دغې ډلې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کاله حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمي او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پخوا تر دې ویلي چې د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کوي. په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د کانټینرونو د آزادولو لړۍ پیل شوې خو افغان سوداګر وایي چې ورته میلیونونو ډالر زیان رسېدلی دی.
پنځوس ورځې کې په هره ورځ کې تقریبا د دوه سوه پنځوس زرو ډالر څخه بیا تر دوه سوه پنځوس زرو ډالر پورې تاوان رسېدلی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واورو چې په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغوي.
اووه پنځوس کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د لنډمهاله اور بند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو له حال خبر شئ چې وایي د غزې ترانګه له بشري ناورین سره مخامخ ده. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه کړنې ترسره کړي. د دې سازمان په تازه خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې پاکستاني چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبوره کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پېښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده. تفصیل اسد الله الدین نورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف، شکنجه، له حقوقي نرشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو راغلی چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړی چې فکر کوي لستنېدو پرته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې وې څېړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول زورول شوې دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازې دا چې د خلک اخراج کړي بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول زورول شوي یا هم د جنسي زورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج لګواک سره مخامخ دي ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تیرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هیواده د څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې زورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. دو افغان کډوالو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
ډېر ورو پاکستان کې مر سره ډېر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسیستل کیږي، ورو پیسې پنا کر اخیستل کیږي. ورو
اوس په پاکستان کې اوس هم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوس هم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. ستاسې موده غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو استل ودروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپلو هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د مشتېدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
و مورد شد بشری حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي پاکستاني چارواکو په هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه کړنې ترسره کړې دي. د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کنټینرونو د ازادېدو کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته یې د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو د دغو بندو کنټینرونو د خلاصون کار پیل شوی دی.
هغه تجاران چې په کراچۍ کې وه وړ مورځې موږ ته ټلیفون راوکړي چې د دغه مکتوب چې قطر زلمال دی ورته جوړ کړی و هغه مکتوب تقریبا دوه ورځې دمخې وشو سوی او پرون دی کار پیل کړي. د پروسس کار یې چې نن به انشاءالله موټر هم د ګمرک څخه راوتلي.
کله چې دغه له ګمرک نه کار خلاصیږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولې ته واوړي؟
تقریبا دا به نو نیسي تقریبا مکسیمم څلورو ساعتو وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 کانټینر بند پاته و چې په دې کې 300 کانټینر 350 کانټینر یا 400 پرې دادی په نیګټیو پلس کې شامل و چې هغه تقریبا نوې هفته ته وعده کړې و بری چې موږ هم لريو په مجلس کې راځول او دغه 3000 چې دي دغه خوراکي توکي ادویجات او داسې نور شان چې دي دا دی و چې د دې پروسس مو خلاصو او د پخوا په سیر په نارمل ډول به دا دغه ته درس دی. نو افغانستان تر ورسې جوړې غیر علاوه تخم پر دوه کانټینرانو باندې ډېر ډیمریچ راغلی دی او دغه راغلی دی په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلی دی. نو دا یو ډیر غټ مشه
په ټوله کې د سې محاسبه مو کړې ده چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسیدلې په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کانټینرونه بند پاتو.
تقریبا 2 میاشتې تکم ډالر بند شوی و. لاس ورځې موږ وخت ترلودي کارني چې باید دلته موټر ولاړې مشکل بنه وای. نور تقریبا 500 ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250000 ډالر څخه به در 250000 ډالر پورې تقریبا تاوان رسیدلې.
تاسو د څو کنټینرونو ویل چې په هغه کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایئ چې شامل دي. دا کوم مالونه دي؟ ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دې د اطلاعات په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته به پاکستان ته راځي. چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سمې خاردار لري پر پوله باندې سمې خاردار لري د سمې خاردار سره دی خاطر دوی ټینګ خپل یو شپته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د کاچاک په مقابل کې ډیری ادارې لري دي. نو دا یو غیر معمولی خبره ده چې دا دوی وایي بیرته پاکستان ته راځي. دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپل د افغانستان ضرورت دي او موږ شو غواړو موږ مالونه نور ځایو ته چې موږ لاس وغه مالونه چې د خارج سره افغانستان ته هغه خپل یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه د نورې دنیا ته سوال کیږي په قانوني ډول. ولې دغه رقم چې سمنګدین کیږي شي کیږي د دا په موږ نه او بیا کچېره هم کیږي د خپل ادارې لري د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت په موږ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره په کراچۍ کې د بندو د افغان سوداګرو د بندو کنټینرونو د خلاصون په باب مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلي. نور په دې راپور کې
دوستلويخ کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکي ده. وایي د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیل مخې اړه ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره ای طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګا د سیبان کو د ادګا ګرځې ده دا ولی په منګ بند کو او خې جاب کړي بروان او چادری به وای جاب به خو فوق العاده بم دغه کړي او روان بو منګ نه مخ کار کړي نه بي جاب تلو او خې جاب کړي بتلو نو بي جاب خو منګ نه یو ګرځې دي چې دایره باندې والی بند کړي دولت.
ګلونه وای طالبان باید په خپل دغه پریکړه له سره غور وکړي او لک تر لګه خزو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نو مبړې وای ټولې هغه مرمنې چې مخکې به په خوندې ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي ځکه د دې په خبره اړې دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي، وایي په دې سره اوس مېرمنې با حجاب شوې که بی حجابه، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نهه ناحیو کې شاوخوا څوارلس جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکارېدي. د دې ښار یوه بله اوسېدونکې شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی، دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړ هم لري، هغه به د عیدګاه سفار ته تلله د ورزش دپاره، خو اوس په هغې پارک باندې بندیز ولګېدلی. مونږ ورته اوس تشویش کوي چې نه چې د اعصاب بیماري ورته ولګېږي، دا ډېره غلطه طریقه شوې ده.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
کومګ چې دا هر ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو، دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتي رول لوبوي. حتی شاید ضرورت دی ته پیښ نشي چې موږ د شکر دوا استعمال، د دې نه علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرولولی شو او د زړه د ناروغۍ خطرناکو ناروغۍ نه هم مخنیوی کولی شو.
طالبانو روانه اونۍ د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والي وایند په دې اړه بې خبري و، خو دا خود دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخه نیولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې فکر کاوه چې ښایي دا ډله په فکري لحاظ بدله شوې وي، خو په خبره یې اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډېر سخت دریځه شوي دي. دا وایي په جلال آباد کې د ښځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پرېکړه ظالمانه ده.
دا غزا چې په حجاب کې په مېرمنې مونږ ټولې د دین کار دغه پارکونو ته تللو، دغه هم په مونږ باندې تړل شوی دی. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتې دی.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې میرمنې په پارکونو کې له ورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته له تګ منع کړي. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، خزینه حمامونه تړلي، له شرعي محرم پرته د ښځو لرې واټن سفر کول بند کړي، او په ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې تړنګ له بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ وغوښتل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لنډمهاله اور بند غزولو د هڅو هرکلی کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اور بند ته اړتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غزه کې د لنډمهالې اوربند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره دا مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده، او په خبره نړۍ باید غزه هیره نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي، د لنډمهالې اوربند د تمدید حد سیستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اوربند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه شولې او ویلي دي چې دغلته شاوخوا 1,11,000 کسان په وایرسي ناروغیو اخته دي چې له نیمایي ډېر یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمړنیو توکو د بایو لوړوالی بله جدي ستونزه بلل شوې، او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوئی بوجۍ اوړو بیه چې پخوا نږدې $3 وه، اوس $8.5 ته ختلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سوي وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډې ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي، او په خبره د اجازه نسی ورکولای چې د خلکو وژنه له سره پیل سي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختریزې ډلې په ملاتړ تورن کړي، او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګریز سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. بل لوري ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د دریم ځل لپاره د منځني ختیځ د سفر چمتووالی ښوولی دی. بلینکن د چارشمې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې خبرلانو ته وویل دوی به راتلونکو څو ورځو کې په جګړه کې د وقفې پر غځولو او د نورو برمته سویو اسرائیلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادلې تمرکز وکړي. بلینکن ویلي د امریکا دولت په دې باور دی چې اسرائیل په خپل اعلان شوی هدف یعنی د حماس په لمنځه وړلو کې بریالی سي، د غزې د راتلونکي حکومتولۍ پر سر بحث هم اړین دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په وینا اسرائیل او عرب هیوادونه بیا د غزې د راتلونکي حکومتولۍ په اړه بحثونو ته لیوالتیا نه لري، او په وینا یې اسرائیل پر جګړې او برعکس عرب هیوادونه د جګړې پر سملاسي درېدو ټینګار کوي. حماس سختریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې پر ومنېټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل، او د شوزو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل، چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان یې په نتیجه کې ووژل سول.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به فريده سيال ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی پانی د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري سولې پاړه د دې سازمان یو تازه راپور ته اشاره کړې چې وایي پاکستانی چارواکو د دې لپاره چې د دې هیواد څخه د افغانانو استل عملی کړي له کډوالو سره پراخ زور زیاتای کړی دی. په راپور کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره د دې هیواد د پولیسو د زور زیاتی نیونو ربړونو او دا چې پولیسو له خلکو پیسې اخیستي او آن له ښځو یې د هغوی ګاڼې اخیستي یادونه شوې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په زور له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره زور زیاتی د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف او د نړیوالو بشري حقوقو څرګنده سرغړاوی دی. د بلومبرګ ویبپاڼې بیا یو بل راپور خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو په هندوستان کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ واک خپل کړی دی. د ویپانې په هند کې د پخواني جمهوریت د سفیر له قوله ویلي چې د پخواني حکومت لزګونو ډیپلوماټانو چې په هند کې د افغان حکومت په ډیپلوماټیکو استازولیو کې دنده درلوده استعفا وکړي او هغوی چې پاتې دي د طالبانو ملاتړي دي. په راپور کې همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی د شنبې د ورځې د یوې مرکې یادونه شوې چې پکې نوموړي ادا کړي چې په ممبۍ او حیدرآباد کې افغان قونسلګرۍ فعال دي او د دوی له وزارت سره په تماس کې دي. تر دې مخکې د تیرې جمعې په ورځ په هند کې د افغانستان سفارت ویلي وو سفارت یې په بشپړ ډول تړلی دی. د خبره د دې سفارت په یو اعلامیه کې راغلی وو او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ګڼل شوی وو. هندي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. لا برټانیې خبریدونکو ټلګراف رسپانې بیا په یو راپور کې د افغانستان د پوهنې د وزارت پخانی وزیر رنګینی حمیدی هغه سرګندونې خبرې کړې دي چې وایي طالبان د نجونو د خونځیو د پرانیستلو لپاره قانع کېدلی شي. راپور وایي رنګینه حمیدی چې په روستیو کې افغانستان ته تللی وه په دې باور ده چې د نجونو د زده کړو پر موضوع طالبان یې وخل نه دي او داسې طالب مشران شته چې د نجونو د زده کړو پلویان دي. رسپانې د افغانستان د پوهنې د دې پخانی وزیر له قوله زیاته کړې ده چې نړۍ طالبان پر رسمیت پیژې پیژنی کنه، خو د 30 میلیون افغانانو لپاره چینمایي خزي ونجونې دي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند یو واقعیت دی. نو موري زیاته کړي د طالبانو په واکمنۍ کې له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته هم نړیوالې ټولنې تر اوسه هغه لاره چاره نه ده موندلې چې له طالبانو سره څنګه معامله وکړي. هغه څه چې درنګینی حمیدي په وینا یې بیا د افغانستان خلک ونجونې پرې کوي. ټلګراف د معرف ادبي پخوانی وزیر لخلی وړاندې وایي لکه موده مخکې د امریکا حکومت له خپل متحدانو او نړیوالو ادارو سره په ګډه د طالبانو سره په سیاسي خبرو اترو کې بوخت وو، خو د هغې په وینا اوس ولې همدا نړیواله ټولنه له طالبانو سره په کار کولو کې ستونزه لري. طالبانو د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لړ کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو منځني او اعلی زده کړې بندې کړي او ښځې یې له کوره بهر له کار کولو منع کړي دي.
د کابل د طبي علومو له پوهنتون څخه سږکال 413 ډاکتران او 40 متخصصان فارغ شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ او الله هاشمي په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون چهارشنبه د دغو فارغانو لپاره یو لړ مراسم جوړ شوي. ویل شوي ټول نوي فارغ شوي نارینه دي او هیڅ یوه ښځه پکې نشته. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکتر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر په مهال ویلي دوی د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې حلارو انکار روان دی. په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغوي. د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ادارې تر اوسه پورې په لسګونو روغتیایي مرکزونه رغولي دي.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب شوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وه. یونیسف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایې هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګا او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسؤول ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د وایشکې موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح آمده دي. د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکي خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. بیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
مخکز مشکل نیک ډیر وجاړ او رانو در په درو، الحمدلله وساري ترتیب ټوله برابر شو.
دا ګړی خو ان شاء الله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله موږ دغه غواړو چې د تلوي ساته د پاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدې د شار خلکو ټول تمال میږي چې د غیر مسلکي کسانو ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چاته ملمیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وجلی هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثر وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.